السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پېښې مستندې کړې دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پېښې هم مستندې کړې. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کېږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډېره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې یې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمېر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13مه د یو ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشری د وسنۍ دورې لپاتې درینیم کالو څخه په خپل خوخه لاسخلی. او د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پانه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري. په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکوو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښۍ پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسو، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. ننوزات ولسوالي د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتي او غرني ولسوالي ده چې د وچکالۍ سخت ځپلې ده.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په محضر کې په درو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شو او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست له 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلي دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایانز به غلام مجاهد یوناما راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل خبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99 سلنه خلک د اسلام د سپیسیلي دین او اصولو پیروي کوي. نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټولو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمنی غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په دروی وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنې له 2000 لومړي کال وروسته کله چې دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونه تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوي. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي؟
اصلا روڼتیا شتون نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړي نه ده، روښانه کړي نه چې دوی د جرم په کشف، د جرم تحقیق او بلاخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد، په کوم اساس باندې ترسره کوي. نو چې کله دا خلکو ته معلوم نه وي، نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بلاخره هغه په تازیری جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي، نو هغه خو بیله موضوع ده. هغه خو هم نشته ده، څوک لاسرسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمې وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته ده. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دې نه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او روڼتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ کوتګي کچیر ته هلته عدالت تامین شي ونوسی. له بده مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کتا غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کی. او دا واضح ده چې دوی باغی ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولای شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی، هیڅکله دا شی پند نشي کیدی، پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت ته اقتدار ساتل.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محکمو جریان څونه کېدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو سالویخت پین سروی کلو رایسی واکمنان زواکمن خلق هیس کل محاکمه شیوی نیدی او دوی پری خودل شیوی دی. همدغه علت دی چې هیڅ کله زموږ سره ټولنه باثبات نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډ من یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن یې ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلی دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن یې اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان نه بیا یو کوي سرچینې مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه سرېدنباره لغه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبره وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه. نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خو شوې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزې وې، چین سره بیا درې اړخیزه غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوې، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبر شوی دی د غونډ وروسته کده د سوداګرۍ وزیر سره یا نور سره وی، نو په هغه کې څه د معاهده ذکر نشته، د هوکړه ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبر وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنی او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقې نه وي لږ تر لږه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې، البته تاسو مسله حل کړه چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوي، مګر لږ تر لږه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی و.
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خاصه رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایعو وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره نوید کمر سره، او بیا په دویمه ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دغه پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی، نو تاسو چې کوم اشاره وکړه لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاوان دی، بیا د پولې د منیجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیزه تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي هغه کمی خبره شوې ده، دغه رنګ د دوایانو د غوښې په صنعت کې لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یو معاهده نه ده شوې چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوې ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 2 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمیت نه پیژني. کنه ترانزیت تلاټ شو، د ترانزیت موافقه د افغانستان ترمنځ په 2013 واره شته، هغه تقریبا 2 کاله وړاندې داغي وخت پوره شوی دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوی. اختلاف
مقصد مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان راته وایي طاهر خان چې د ټي ټي پی مسله د پاکستاني طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو امیر خان متقینا ډیر پښتنه هم د دې پاړه باندې وشوي. هغه اول خود سي په خپل خبرو کې دا وویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلون کو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پښتنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ټي ټي پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موږ چې د دې د لکه د دې د حکومت چې څومره غ رول وو قربتو منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی، نو بیا هغه اولنې خبره نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه کم دی روایتي خبره کوي چې دی به چلی اجازه نه ورکړي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزونړيوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استادو خبرې نن درې مې ورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسدالله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استادو پکې برخه اخیستې ده. رویټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدي په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندی بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې او نه راهیس چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه، خو ښکېلو خواوو مات کړی دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رویټرز ویلي چې د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موړې ویلي مونږ همدې خبرو ته پتام یو، ځکه زموږ یوازینی هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې را روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشری مرستو لپاره به یو اوربان ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباری یا د هلک او نجلۍ له خوښې پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز مشکلات جوړوي، په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې خوشحاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیزه فعاله ده. دا هم وایي له خوشي پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصینو هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشي پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
تاسو له پیغامونو
زکاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیسات پورې ورسوي. زموږ دا باده پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی په ساحه کې د کارسری په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتل یما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه یې وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرنۍ ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نو په کول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړل سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ده. د باغاتو زراعت یې